السلام علیکم د سحر و بجی دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله اورئ. نن شنبه د 1395 لمریز کال د هوت 28مه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 13 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. جرمنی ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به خپل ماموریت ته دوام ورکړي او د امریکا ولسمشر د جرمنی له دې ماموریت ستاینه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تخنیکي او ځینو نورو ستونزو له امله ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وځنډیږي. د دې او نورو رپورټونو جزئیات وروسته اورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ملي امنیت سلاکار پرون په مسکو کې د روسیې له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر اړوند مسایلو خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځي شراکت ته دوام ورکړي او لږ تر لږه 240 پناه غوښتونکي هغه وخت مړه شول چې پر کښتۍ د یمن ساحل ته نږدې حمله وشوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په مسکو کې د روسیې له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان او سیمې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر پرون له خپل روسي سیال نیکولای پتروشوف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره پر یو لړ موضوعاتو بحث وکړ.
په دې ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې، د سیمه ییز امنیت د تامین او خوندیتوب لپاره د پالیسۍ په کچه په همسویې او نږدېوالي او دغه راز د افغانستان او د روسیې ترمنځ.
د ملي امنیت شورا وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویلي چې د افغانستان د سولې او امن لپاره به روسیا د افغان حکومت د پالیسۍ او لومړیتوبونو ملاتړ کوي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ښاغلي لافروف ته ویلي چې افغان حکومت روسیه مهم سیمه ییز متحد ګڼي او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دې هیواد همکاري مهمه ده. د جرمني صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځي شراکت ته دوام ورکړي. انګلا مرکل او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړې. تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ملاتړ له کبله د میرمن مرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایه. دوی زه د ناټو د ملاتړو په افغانستان کې د صدر اعظم مرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند یې هم اخیستی دی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د جرمني صدر اعظم او د امریکا ولسمشر د افغانستان تر څنګ د اوکراین پر وضعیت هم خبرې وکړې. په پام کې ده چې مشرانو جرګه سبا یک شنبه د کورنیو چارو دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس استجواب کړي. مشرانو جرګې ته د تاج محمد جاهد عبدالله حبیبي او معصوم ستانکزي د استجواب دلیل په هیواد کې د ناامنیو زیاتېدل په ځانګړي ډول د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون وروستۍ حمله بلل شوې ده. د مشرانو جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي په دې باب ازادي راډیو ته وویل د ویدا چې مشرانو جرګې امنیتي سکتور رابللې یو علت دا دی چې غواړو له دوی ځواب ترلاسه کړو چې په هیواد کې د ناامنیو علت څه دی. غواړو له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړو. په همدې حال کې ولسي جرګه هم په پام کې لري چې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د راتلونکې اونۍ د دوشنبه په ورځ استیضا کړي. کرکټ بورډ وایي د افغانستان ملي ټیم د آیرلند پر وړاندې درېمې نړیوالې 50 اووریزې مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل عزیز غروال د راتلونکي لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
سبا لپاره کومه لوبه چې د لوبغاړي په همغه رېده چې په تېرو دوه سیالیو کې ولوبېدل لوبه ترسره کوي. دوی به هڅه کوي چې چاره لوبډله
په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند ټیمونه د سوانۍ لوبې تر څنګ دوه نورې مسابقې هم وکړي چې ټولې 50 اووریزه یا یورسنۍ مسابقې دي. لږ تر لږه 240 پناه غوښتونکي هغه وخت مړه شول چې پر کښتۍ یې د یمن ساحل ته نږدې حمله وشوه. د دې پیښې په اړه نړیوالو سازمانونو د یمن چارواکو او یو ژغورل شوي تن چې د پیښې عیني شاهدو خبر ورکړی دی. دغو پناه غوښتونکي چې د ملګرو ملتونو اسناد یې درلودل له یمن څخه سودان ته روان و. یو ساحلي ساتونکي ویل یوې پوځي څرخي الوتکې پر دغو پناه غوښتونکو د پنجشنبې ناوخته د یمن ساحل ته نږدې د حدیده ولایت په لویدیځ کې حمله کړې ده. ساحلي ساتونکي بریدمن محمد العیل ویلي رويټرز خبري اشان سوال.
طبعا هذا الهؤلاء الذي تم استهدافهم في عرض البحر
دوی پر قربانیانو چې په سمندر کې حمله شوې ده دوی رسمي اسناد درلودل، خو په بې پروايي پنخه شوې دي. دا خو انسانیت ته احترام نه دی. ویل شوي چې اتیا پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د یمن حدیده ښار ته رسیدلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د شخړې د حل لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته اړتیا ده. په دې هېواد کې د کیف د دولتي ځواکونو روس پلو بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې تر اوسه پورې نازره او 940 کسان وژل شوي دي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره په کتنه کې وکړې. او د روپۍ ټوله او روپۍ ټوله نوای بیلاروس باید ژر تر ژره هغه مزایره چان خوشی کړي چې د روسیې مزایرو په لړ کې نیولي او توقیف کړي دي. دغه مزایرې په روسیو کې د حکومت لخوا پر بیروزګارو کسانو د مالیه د لګولو په اعتراض کې شوي دي. روپۍ ټولنې پرون جمعه ویل د مزایره چانو نیول چې پر مالیاتو اعتراض لري او ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ټولنیزو پرازیتونو مالیه بللې ده. دا مسأله په دې هېواد کې د ډیموکراتیک کېدلو د یوې پراخې پروسې ته اړتیا په ډاګه کړې ده. تاسو د ازادي راډیو خبری مجله اورئ. جرمنی وای په افغانستان کې ټاکل شوی اهداف پوره نه دي ترلاسه شوی او دا هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کچیرته تخنیکی او نور ستونزې حل نشي ښایي انتخابات راتلونکي کال ترسره نشي.
کچیرې دغه په وخت سره ترسره ونشي او بل دغلیت موضوع ده نو فکر نه کوم چې موږ دغه کار کې دا پاتلې ترسره کړو.
یو شمېر چارواکو چې نومې نه دی خودلې پرون ازادي راډیو ته چې خای د تورخم لار نن پرانستل شي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو له خبريال څخه حال خلو چې آیا د تورخم دروازه یا د تورخم کرخه پرانستل شوې ده او کنه. د نور ریپورتونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د ژوند رنگونه خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. جرمني وای په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. دا خبره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. ښاغلی ټرمپ هم په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایو او د جرمني د وشل شو سرتیرو قدردانی وکړله. د نړیوال چانسونو په حواله سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم وایي هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. انګلا مرکل دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو ګډ کانفرنس ته وکړه.
Deutschland wird sein Engagement in Afghanistan
دا وی جرمنی په افغانستان کې خپل ماموریت ته ځکه ادامه ورکړي چې موږ لا هم مطلوبې مرحلې ته نه یو رسیدلي. زه ډېر خوشاله یم چې د امریکا متحده ایالاتونه هم ورته ګام اخلي. موږ به په دې برخه کې اوږه په اوږه هڅه کوو. انګلا مرکل او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د وضعیت ترڅنګ پر نورو مسایلو هم خبرې وکړې. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 14,000 نړیوال سرتیري دیره دي چې ډیری یې امریکایان او 980 تنه جرمنان دي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او له هغې وروسته چې رسمن د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي د افغانستان په باب څرګندونې نه دي کړي. خو دوه وارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي دي. ګډ خبري کانفرنس ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د ملاتړ له کبله د میرمن مرکل مننه وکړه او په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت وستایه. د ناټو د ملاتړ او په افغانستان کې د صدر اعظم مرکل د هڅو له کبله د هغې د رهبرۍ مننه کوم. دا له لګښتونو ډک ماموریت و چې تر 500 د ډیرو جرمني سرتیرو ژوند یې هم اخیستی چې موږ یې د قربانۍ درناوی کوو. د آی کژوالټیز ویب سایټ د راپور له مخې له 2002 څخه تر 2013 کال پورې په افغانستان کې د جرمني 450 سرتیري وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وار بیا د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ماتې ټینګار وکړ او له جرمني څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه.
Most importantly, our two countries
تر ټولو مهمه دا ده چې زموږ دواړه هیوادونه باید په ګډه هڅه وکړي چې زموږ خلک له افراطي اسلامي تروریزم څخه خوندي کړي او د اسلامي دولت ډلې داعش ته ماتې ورکړي. که څه هم سوریه او عراق د داعش ډلې د فعالیت عمده هیوادونه ګڼل کیږي، خو دغې سختریزې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې له دې جملې ننګرهار کې هم تحرکات پیل کړی دی. داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو بریدونو له دې جملې د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې مسؤلیت منلی دی.
د سالی محمد سالی په راپور کې مو واوریدل چې جرمني وایي په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د جرمني له پوځي ماموریت هرکلی او ستاینه کړې ده.
پلاسو کې توکي خرڅون کنجونی د کابل پر سرکونو بي سرنويشته ګرځي. تهدیدونه او خطرونه
مرکه میګم کې بیا بریم د موټر بشي ما ور پیسې میته متو ته
په کابل کې زرګونه ماشومان ته هم دغه کارونه کې بوختي او د سرک پر سر دوی شیان خرڅوي.
ډیر ژر له ازادي رادیو
تاسو د ازادي رادیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي احتمال شته چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1496 لمریز کال کې ونه شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي رادیو ته ویل د انتخاباتو ترسره کېدو د نېټې اعلان په دې پورې تړلی چې په دې انتخاباتو کې به له کومې ټکنالوژۍ کار اخیستل کېږي. امام محمد ورماچ ویل که په دې برخه کې تخنیکي څېړنې وځنډېږي ورسره به په نوي لمریز کال کې انتخابات هم تر سره نشي. سالی محمد سالی او په دغه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې د ټکنالوژۍ د کارونې د څرنګوالي په باب تخنیکي څېړنې روانې دي. د پرمختللي ټکنالوژۍ د کارونې هدف په راتلونکو ټاکنو کې د شفافیت یقیني کول شول سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل که د ټکنالوژۍ د کارونې په باب تخنیکي څېړنې ژر بشپړې نه سي ورسره به انتخابات هم په روان 2019 میلادي کال کې ونه سي.
که چیرې دا زموږ تخنیکي ټیم خپله مطالعه ژر پای ته ورسوي او نتایج اعلان کړي او په څنګ کې دولت وکړي چې بودیجه چې ضرورت ده هغه کمیسیون ته ورکړي او امکان شته چې موږ په روانه کال کې موږ وکولی شو ټاکنې سرته ورسوو. که چیرې دغه په وخت سره ترسره ونه شي او بل دغلیت موجوده نو زه فکر نه کوم چې موږ په دغه کال کې دا ټاکنې ترسره کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو دقیق نیټه رسما نه ده اعلان کړې، خو دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي پر دې بحث روان دی چې دغه ټاکنې په راتلونکي مني کې وسی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه یا اکسین وایي لمخ کې داسې نشو نشانې وي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې په راتلونکي لمریز کال کې ونه سي. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغار په دې باب ازادي راډیو ته وویل
هغه رقم چې موږ منیز مدني ټولنو او څارونکو اداراتو پیشبیني کړې وه او نښې موجود وي، یوه نښه یې دا وه چې اصلاحات ډېر په تاخیر او په کندۍ سره مخکې تلل. حکومت هغه لازمه سیاسي اراده چې موږ توقع لرو د هغوی نه ښودله په اصلاحاتو کې، اوضاع د امنیت ورځ تر بلې خرابه شوه. نو دا ډېره څرګنده وه چې کمیسیون نه شي کولی په راتلونکي کال ته انتخابات وکړي.
د قانون لمخې د ولسي جرګې انتخابات باید د 1490 مریز کال په پسرلي کې سوي وای، خو دغه ټاکنې وځنډېدې او حکومت د ولسي جرګې له غړو غوښتنه وکړه چې خپل کار ته ادامه ورکړي. ځینې وکیلان او متخصصان د ولسي جرګې د کار دوام له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. څو میاشتې مخکې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو لپاره نوې څېرې د کمیشنرانو په توګه وټاکل سوې. دغه اقدام د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو یوه هڅه ګڼل کیږي. د انتخاباتو په وړاندې مالي ستونزې او ناامني هم لوی چیلنجونه ګڼل سوي دي.
و امریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي احتمال شته چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ځینو تخنیکي او نورو ستونزو د ځنډېدو له امله په 1996 لمریز کال کې ترسره نشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دوستانو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملي امنیت سلاکار پرون په مسکو کې د روسیې له ځینو عالي رتبه مقاماتو سره د افغانستان او سیمې پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر له خپل روسي سیال سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په مسأله کې د روسیې رول مهم وګڼه. د جرمني صدر اعظم وایي هیواد بیا په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل پوځي شراکت ته دوام ورکړي او د امریکا ولسمشر بیا د جرمني له دې شراکت څخه هرکلی کوي. په پام کې ده چې مشرانو جرګه سبا یکشنبه د کورنیو چارو او دفاع وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس استه جواب کړي. مشرانو جرګې ویلي چې دا کسان د ناامنیو زیاتې دلو او په ځانګړي ډول د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حمله په تړاو رابلل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان ملي ټیم د آیرلند پر وړاندې د درېمې نړیوالې 50 اووریزه مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري. لک تر لګه 240 پناه غوښتونکي هغه مهال ووشل شول چې پر کښتۍ د یمن ساحل تنی دی له یوې هلیکوپټر څخه ډزې وشوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین د شخړې د حل لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته اړتیا ده. او اروپایي ټولنه وایي بیلاروس باید ژر تر ژره هغه مظاهره چیان خوشي کړي چې د وروستیو مظاهرو په لړ کې نیولي دي. اجمل ان د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستې دي او د افغانستان په اړه د ځینې مقالو مهمې برخې دراوروي.
په افغانستان کې به مصیبت کله پای ته ورسیږي؟ دا په هافینګټن پوسټ ورځپاڼه کې د خبرې شوې لیکنې سرلیک دی. په لیکنه کې 14 کاله وړاندې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جارج بوش لخوا د طالبانو پر واکمنۍ د بریدونو د پایل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د جګړې له کبله د وختو مالي او بشري زیانونو یادونه شوې او په یوه برخه کې راغلي. سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکا په تاریخ کې د دې هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه ده او دغلته تقریبا 2500 امریکایي سرتیري وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوي، خو د امریکا د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاینونو کې دا جګړه هیره شوې وه او په انتخاباتي مبارزو کې یادونه نه کېده. هافینګټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې رښتینې تراژیدي او د دې هیواد د کلیوالي خلکو د کړېدو واقعیت دا دی چې دوی د نن په خپل هیواد کې د دریو لورو لخوا ځپل کېږي. لیکوال وایي له دې درې لورو یو هم طالبان دي چې په رستورانتونو، سماورونو او روغتونونو کې چاودنې کوي او خلک وژني. لیکنه وړاندې لیکي امریکایي ځواکونو هم تیر کال په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې د ناروغانو او ډاکټرانو په شمولي ګڼ کسان مړه او ټپیان کړل. ورسپانه همدارنګه د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې هم د افغانانو مرګ شوبلې ته اشاره کوي او وایي چې یوازې تیر کال تر 400 زیات افغان سرتیري وشل شوي. خبرونه لیکي د افغانستان د جګړې درنه بیا په نړۍ کې د هولوکاست یاد تازه کوي چې نړۍ په اړه چوپه خوله ده. د لیکنې لیکوال وړاندې وایي په دې هیواد کې پرله پسې بشري او مالي زیانونه د افغانستان د فقیر اقتصاد لپاره درون پیټی دی. په لیکنه کې ویل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په افغانستان کې یوه بې نتیجې جګړه په میراث پاتې ده، چیرې چې نه بریالیتوب شته او نه هم ماتې. د لیکوال په وینا نوموړي تر اوسه د دې جګړې په اړه خپله پالیسي نه ده په ډاګه کړې، خو لیکوال وایي که چیرې ټرمپ د افغانستان جګړه پای ته ورسوي نو دغلته به یې بشري ژوند او شتمني دواړه ژغورلې وي. د ایروشیا ریویو خبرونې بیا د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې طالبان د پیسې له څنګلونو میلیونونه ډالره ترلاسه کوي. خبرونه د سیمه ایزو چارواکو له خولې وایي د هرات په ولایت کې د پیستو د خرڅلاو له درکه طالبانو تیر کال 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. خبرونې د هرات د کوشک کوهنه د ولسوال سید محمد چشتي مودودی له خولې ویلي د کوشک کوهنه ولسوالۍ د پیستو له حاصلاتو تر ټولو ډیره ګټه طالبان اخلي. خبرونه وایي د افغانستان د پیستو د ځنګلونو کمربند په شمال ختیځ کې تر بدخشان، په شمال کې کندوز او په لویدیځ کې هرات او بادغیس ته رسیږي چې په دې ډیرو سیمو کې دا مهال طالبانو خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. خبرونه د بادغیس د کرنې د رئیس حفیظ الله بینش له خولې ویلي په بادغیس کې حکومتي ځواکونه د پیستو پر ځنګلونو واک نه لري او دا ډیر په هغه سیمو کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول واورئ. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. مدني ټولنې وایي چې د افغانستان حکومت باید د سردار محمد داؤد خان پر روغتون باندې د وروستۍ حملې په باب د تحقیقاتو نتیجه له خلکو سره شریکه کړي او په دې برخه کې دې خپل تحقیقات په چټکۍ ترسره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغې پورې به د تحقیقاتو نتیجه نه اعلانېږي تر څو چې نیول شوي 40 مشکوکو کسانو څخه د دوی پلټنه بشپړه شوې نه وي. خان محمد سین پر رپورټ لري.
د ټولنیز عدالت مدني جنبش په نامه مدني ټولنه وایي چې که حکومت د سردار محمد داؤد خان پر روغتون د مخالفینو د حملې جزئیات او څرنګوالی ژر تر ژره خلکو ته واضح نه کړي، خلک به پر حکومت بې باوره او د دواړو خواوو ترمنځ به واټن رامنځته شي. د دغه ټولنې مشر احمد زکی د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پر سردار محمد داؤد خان روغتون د وسلوالو مخالفینو حمله له اسرارو ډکه یوه بوګنوونکې پیښه وه چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړي او حکومت ته پکار ده چې پرته له ځنډه د دغه پیښې څرنګوالی واضح کړي.
دفاعخانه سردار محمد داؤد خان د اوج بنا بر اطلاعاتی که ما داریم
د سردار محمد داؤد خان د رختون د پیخی پاړه چې کوم معلومات موږ لرو د وژل شویو شمیرې شاوخوا 250 تنه دی او دا شمیره مو له حکومت څخه نه دا اوریدلې. په دې اړه زموږ د مدني ټولنې اندېښنې مخپزیاتی دودی.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په کابل کې د سردار محمد داؤد خان پر روغتون د وسلوالو په حمله کې 9 چې د روغتون ډاکټران کارکوونکي او پوځیان پکې شامل دي وژل شوي او شاوخوا 3 ټپیان شوي دي. که څه هم پر دغه روغتون د حملې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د حکومت لخوا د حقیقت موندنې کمیسیون ګمارل شوی او څېړنې روانې دي، خو د ټولنیز عدالت مدني جنبش وایي پخوا تر دې هم د ورته پیښو د څېړلو لپاره کمیسیونونه جوړ شوي خو نتایجو یې د خلکو قناعت نه دی حاصل کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ګمارل شوی کمیسیون په بشپړ مسلکیتوب سره پر یاد روغتون د حملې د څرنګوالي په څېړلو بوخت دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې ګمارل شوی کمیسیون به ډېر ژر د پیښې په اړه د خپلو څېړنو نتایج خلکو ته وړاندې کړي.
زه ټول خلکو ته وایم چې منتظر دی وي چې له 40 مزعونینو څخه چې نیول شوي خپلې پوښتنې بشپړې کړو. له هغې وروسته به د څېړنو نتایج د حقیقت په توګه خلکو ته وړاندې کړو.
په کابل ښار کې پر سردار محمد داؤد خان روغتون د وسلوالو مخالفینو حمله لومړی پیښه نه ده، بلکې په دې وروستیو کې مخالفینو د پولیسو پر یوې حوزې هم برید کړی چې مرګ ژوبله یې لرله. کابل ښاریان پر امنیتي ارګانونو او په تېره پر کشفي ادارو تاکید کوي چې د داسې پیښو د ترسره کېدو د مخه دې استخباراتي تدابیر جدي کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بودیجې له طرحې چې له مخې د امریکا په بهرنیو مرستو کې په سلو کې تقریبا 1.5 کموالی راوړي سخت عکس العملونه پارولی دي. دو جمهوري غوښتونکو سناتورانو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ښاغلي ټرمپ سره سیالي کوله په ډیپلوماتیکه برخه کې د لګښتونو پر کمیدو او په پوځي لګښتونو کې په ناڅاپي زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورټ له احمد تکل وړو.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د بودیجې په وړاندې شوې طرحه کې پر نورو برخو سربیره د هغې ونډې پر کمیدو اندېښنې ښودل شوي چې متحد ایالات ملګرو ملتونو ته ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس خبرداری ورکړ چې د دې مالي وجهې ناڅاپه کمول به په دې سازمان کې د اوږدمهالو اصلاحاتو پر هڅو ناوړه اغېز وکړي. ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو د سولې په نړیوالو عملیاتو کې به د امریکا ونډه کمه کړي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر فرانسوا دی لاتر وویل چې نننۍ نړۍ ځواکمن ملګرو ملتونو او نړیوالو مسایلو ته یوې ژمنې امریکا ته اړتیا لري او زیاته کړه د امریکا شاته کېدل هغه ګواښ رامنځته کولی شي چې نړۍ به د نورې بې ثباتۍ خواته بوزي. د ملګرو ملتونو او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې ډېره برخه لګښتونه امریکا ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیاله نشا بیسوال وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوال پرمختګ د ادارې په لګښتونو کې نږدې 11 میلیارد ډالر کمښت غیر مسؤلانه عمل دی او د بې ثباتۍ باعث کېدای شي. میرمن بیسوال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا پر بهرنیو او کورنیو پالیسیو د دې اقدام اغېزې به خورا زیاتې وي. دو جمهوری غوښتونکو سناتورانو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ښاغلي ترامپ سره سیالي کوله، هم د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې د کمښت او برعکس د پوځي بودیجې د زیاتولو له طرحې سره مخالفت څرګند کړی. سناتور مارکو روبیو وویل نړیوالې مرستې د چندې په معنا نه دي، او سناتور لینسی ګراهام وویل د پوځي بودیجې زیاتول د امریکا د ملي امنیت په بیه تمامېدای شي. د استازو جرګې یو غړي هل راجرز بیا وویل د ملي ګټو دفاع یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا لري. د ده په وینا د پوځي اقداماتو د پوره کارولو ترڅنګ باید له هغو ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه هم کار واخیستل شي چې د امریکا په واک کې دي. ویل کېږي چې حتی ځینې جګپوړي پوځي چارواکي هم د ښاغلي ټرمپ د بودیجې له طرحې څخه راضي نه دي. د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ملي امنیت سلاکار سټیفن هډلي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د عراق او افغانستان له جګړو مودا زده کړل چې موږ داسې ملکي شریکانو ته اړ یو چې دایمي ثبات ټینګ کړي. د هډلي په وینا یوازې دوامداره سوله به په دې جګړه ځپلو هیوادونو کې د ثبات ضامن وي او د تروریستانو د ځالو د منځته کېدو مخه به ونیسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د نوي بودیجې د طرحې ملاتړ کړی او ویلي دي دا پریکړه په لږو پیسو د زیات او اغیزمن کار امکان برابروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اکثره اوریدونکو د خپلو پیغامونو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو بریاو په خاص ډول د آیرلند پر وړاندې د دې ټیم د کامیابیو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي دي. عزیز الرحمن له ننګرهار څخه لیکي له هند وروسته په آسیا کې د افغانستان لوبډله یا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر ټولو پیاوړی دی، یعنی له بنگلاديش د ده په خبره سریلانکا او پاکستان څخه. محبوب خان بیا د اروزګان ولایت له خاص اروزګان څخه لیکي چې موږ د افغانستان د کرکټ د ټیم بریاوې ستایو. عبدالواحد مدقق له لوګر څخه په خپل اس ایم ایس کې لیکلي دي حکومت باید ځوانانو ته د کار روزګار زمینه برابر کړي. او محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي چې د ولسی جرګې د دې پریکړې خوشاله يم چې د پاکستان پر ضد د امنیت په نړیواله شورا کې شکایت کړی دی. سمیع الله حلیمی تندر لیکي چې دا چې پاکستان لارې بندې کړي نو افغانستان دی په ایران کې د چابهار بندر، کندوز کې د شیرخان بندر او د هرات د حیرتان بندر څخه استفاده وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و پورې اوریدلی شئ.
د ژوند رنگونه.
زما نوم محمد یوسف ده.
ډیر ښه، څه کاروبار کوئ؟
ډاکټر یما شف وزیر وخان شفخانه کې.
څو کاله کېږي چې فارغ شوې؟ کومه رشته مو لوستې ده؟
زما تقریبا یو کال کې فارغ شوې یم. تخصصم ثاني ورک وسه ده وزیر وخان شفخانه کې. زما اول کال دی تخصص د اورتوپیدی او بخش کې.
ها، اورتوپیدی بخش کې؟
هو بالکل.
څنګه اورتوپیدی انتخاب کړه؟ ضرورت ورته ډیر و؟ تاسو خپل علاقه وسنګو؟
زما خپل علاقه ډیر وسره ولا همیشه زما د ورک روم یو شاو چې ډاکټر شمه بیا اورتوپیدی. زما کورنۍ کې ډاکټر ډیر دي، خو زما یو کاکا لري اورتوپیدی، هغه ماته ول چې یو خړه کړه نه جوړوم، زه خپل اورتوپیدی استاج کوم.
اوس اورتوپیدی عمل تخصص اخلي، څنګه د کاروبار مو خوشاله تی راځي؟ مریضانو سره څنګه یې؟
ولا خدای لک دولتي شفخانو کې لک دسه ګرډی شته نظم د سپین ډیر خانه د بیا خدای.
مثلا تاسو څه ویني چې تلته ګډوډي د څه نارام ته احساس کوي؟ څه مثلا ګډوډي چې دا باید منظم شي تاسو په فکر؟
نظم مثلا به کې نشته، مریضان چې راځي ډیر سمبل کیږي نه، مطلب مریضان دومره خوشاله ډاکټر نه، دوا به کې نشته، دوا خو به کې نشته د مرزان لپاره، هغه دوا او ضرورت چې راځي بنداج او الکول د غسپټ د شوینه د مکمل د مرزان پلاس نه رسیږي، بيځای بيځای مسره کې راځي.
تاسو د یو ځوان ډاکټر صفات چې نوای غوړی تخصص واخلي نو فارغ شوی، څه پلان لري پاینده کې چې مرزان سره باید څه ډول چلند وشي؟ صفخانو کې باید سره خمس لاحت رامنځته شي؟
ولا اول به اداره د شفان ډیر محکم شي او بیا نور برخورد مریض د ډاکټر کار امداد چې مریض باید او ورنه خوشاله ووسیږي. اصلا باید کرنلار او غشی چې ټول مریض ناروغان لګ خوشاله وسیږي او ټول دوا او شای ضرورت د غوی رفع شي. ناروغ د شفاین تر دې چې غوی ضرورت رفع شي، غن بلند ضرورت چې رفع نشي شفاین زر ضرورت به چې راځي.
خو تاسو خوشاله لیدل زیاته مننه.
مهرباني.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو د دوهمې سهارنۍ خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار احمد جعفر احمدی له تاسو سره ده.
تشکر از شما.